وخته مازیګر پرې د جسونن د جمعې ورځ د 2015 کال د مې 28 نیټه ده. د مشالې دو په بلګړي کې مو زه عبدالحق ټکر هرکلی کوم. هیله ده چې روغ او خوشحاله یاست. په روانه کړي کې خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه لرو او سره څېړنې هم لرو. په دومین مای کې ورته د ټوپو په کالو اونیس پروګرام پام کوه وړاندې کوو. خو په پیل کې ملیحه مرزایه توار وکړو چې خبرونه وړاندې کړو.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټکو ته پام وکړئ. په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره کمپینونه پای ته رسیدلي دي. په کوټه کې نن شیا هزارګانو د هدفي وژنو خلاف احتجاج کړی دی او په شام کې وسلوالو د ادلب صوبې وروستی ښار نیولې دی. تفصیل: په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره کمپینونه بیګا د شپې 12 بجې پای ته ورسېدل. اوس هیڅ یو امیدوار انتخاباتي هلې ځلې نشي کولی. د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکي محمد سهیل خان نن مشال ریډیو ته ویل چې د 1000 چوکو لپاره د خواوشا 15000 کاندیدانو ترمنځ سیالي ده. د پېښور د ډیپیوټي کمیشنر ویان فیروز شاه نن مشال ریډیو ته ویل چې په پېښور کې 2500 انتخابي مرکزونه حساس ګرځول شوي دي.
د 1400 دفعه آماده په عملی کولو پر هوایی ډزو پر موټرسایکل د غبرګې سپرلۍ د وسلو پر ګرځولو یا نمایش بندیز دی. 4000 پولینګ سټېشن دي. په دې کې شاوخوا 4500 پولینګ سټېشن حساس دي.
په خیبر پښتونخوا کې سبا له بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. په کوټه کې په سلګونو شیا هزارګانو د هدفي وژنو خلاف د جمعې په ورځ احتجاج کړی دی. د مشال ریډیو خبریال وایي احتجاجیانو د بلوچستان وزیر اعلی او گورنر د کور مخې ته خپل لاریون بویول غوښتل، خو امنیتي ځواکونو پرې نه ښودل او وروسته دوی په علمدار سړک راټول شو. په بلوچستان صوبه او په تیره په کوټه ښار کې بیا بیا شیاګان چې اکثریت یې هزاره دي تر هدفي بریدونو لاندې راځي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د مرګ سزا ورکول په بشپړه توګه شرمناک عمل دی. دا خبره تیره ورځ په لندن کې د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطانی نون مشال ریډیو ته وکړه.
It is absolutely shameful.
دا وایي دا ډېره شرمناکه ده چې پاکستان د پېښور سکول برید په غبرګون د وژنو سلسله پیل کړه. امنیسټي انټرنیشنل د تیر کال ډسمبر دې برید راهیسې په پاکستان کې پردار د جوړولو یا پانسي کولو 1300 پېښې ثبت کړې دي.
د زیارت په سر د پاکستان حکومت د هیواد په بیلابیلو زندانونو کې 9 کسان په دارو زړول. په دوی کې درې هغه بلوچان هم شامل وو چې په 1999 کال کې ورته د پاکستاني الوتکې تختولو په تور د مرګ سزا ورول شوی و. د امنیسټي انټرنیشنل سلطانی نون زیاته کړه چې په پاکستان کې للسی زراحي سي د مرګ سزا د سیاسي مخالفو د خاموشه کولو لپاره کارول شوی. د نوموړي د سرګندونو په اړه لا پاکستاني حکومت څه نه دی ویلي. د پاکستان د ترګری ازید قومي اداره نیکټا وایي د نېشنل اکشن پلان له مخې 1020 کسانو ته پانسي ورکړل شوی او دا شان شاوخوا 9000 زرک مشکوکه کسان نیول شوی هم دي. دا معلومات پرون په اسلام آباد کې د نیکټا یو چارواکي حامد خان د سینټ کورنو چارو قائمه کمیټه ته ورکړل. د ویل چې قانون نافذونکو ادارو ځینی بانک اکاونټونه هم بند کړي دي چې پکې د 2 ارب نه زیاتې پیسې وي او په ترګری کې د استعمالیدلو احتمال وو. د ترګری ضد ملي تګلاره شاوخوا 15 میاشتې وړاندې په پېښور ارمی پبلک سکول د وسلوالو د خونړي برید وروسته جوړه شوه. د بلوچستان کروندګر وایي د بجلی د کمی له کبله فصلونه پر وچېدو دي. دا خبره په بلوچستان کې د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازی د پنجشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وکړه. د ویل د پاکستان وفاقي حکومت باید له دوی سره امتیازي چلند بند کړي، خو په بلوچستان کې د بجلی ویشلو ادارې مشر بلیغ الزمان مشال ریډیو ته ویل چې یو خوا بجلی کمه ده او بلې خوا ته کروندګر په غیر قانوني توګه استعمالوي. خبرونه له مشال ریډیو نوره. هند، چین او روس د افغانستان په حالاتو د سیمه ایزو همکارو پر راتلونکي خبرې کړې دي. د هندي رسنو د رپورټ پر اساس په دې مسلو پرون په نوې دلی کې د دریو هیوادونو د ملي امنیت مرستیال سلاکارانو خبرې وکړې. د انډین اکسپرس ورځپاڼې د رپورټ له مخې د هند د ملي امنیت شورا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دریو هیوادونو چارواکو د افغانستان د حالاتو د سیمه ایزو همکارو په اړه نظرونه سره شریک کړل. دوی هوکړه کړې چې له یو بل سره به په درې اړخیز چوکاټ کې په دې نیت تماسونو ته دوام ورکړي چې سیمې ته سوله او ثبات راشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف تما څرګنده کړې چې ایران او د نړۍ طاقتور هیوادونه به په یو مناسبه موده کې د اټمي وسلو په اړه لوزنامه وکړي. ظریف د مئی په 28مه نیټه په اتنس کې ویل چې کچرې بله خوا د سویټزرلند په لوزان ښار کې شوې د پخوانۍ موافقې احترام وکړي او د خپل منځي درناوي په بنیاد له ایران سره یو جامع او دوامدارې موافقې ته ورسیږي، نو بیا په ټاکل شوي وخت کې دننه کار کېدای شي. امریکا، برېټانیا، فرانس، جرمني، روس او چین د اپریل په 2مه نیټه له ایران سره په اټمي معاهدې د خبرو اترو په یو موقتي چوکاټ رضا شوو، خو په دې کې اوس هم ځینې خبرې حل شوې نه دي. دواړو خواوو د یو جامع تړون ته د رسیدو لپاره اخري نیټه د جون 1 ټاکلې ده. جواد ظریف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د مئی په 1 نیټه په جنیوا کې ملاقات کوي. په عراق کې د پنجشنبه په ورځ ناوخته دوو موټر بمي چاودنه لږ تر لږه 10 وژلي دي. د پولیس او صحت څانګې چارواکو د دې پخلی کړی دی. چارواکي وایي چې په دې پیښو کې لږ تر لږه 20 کسان ژوبل شوي هم دي. دوی وایي دا چاودنې د دوو ډېرو مهمو هوټلونو په خوا کې شوي دي. لومړی چاودنه د بابلون په نوم لوړې کچې هوټل سره نږدې شوې ده. دا هوټل په دې وروستیو کې د دجله سیند پر غاړه بیا جوړ شوی و. دویمه چاودنه یو څو منټه وروسته په داسې سیمه کې شوې ده چې شریټن هوټل او بل داسې کلب ته نږدې ده چې زیاتره د پنجشنبه په ورځ ناوخته ډېر خلک پکې راغونډیږي. په شام کې د وسلوالو ډلو یا ائتلاف پرون د دې هیواد په شمال غربي سیمه کې د ادلب صوبې وروستی ښار نیولې دی. د جیش الفتح په نوم د ائتلاف ویلي دي چې د ترکیې له پولې سره نږدې د اریحا ښار یې قبضه کړی دی او د ښار خوا او شا یو شمېر چک پوسټونه هم نیولې دي. په شام کې له القاعده نه ماته شوې ډله النصره فرنٹ د ائتلاف مهمه برخه ده. له وسلوالو سره تر سختو نښتو وروسته پوځ منلې ده چې ځواکونه له خاره په شا شوي دي. دا د شام ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو لپاره یوه تازه ناکامي ده. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه او ستاسو پام راګرځو د کرن صوبې او د موسم حال ته چې رابعه اکرم خان یې وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 103 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 103 روپۍ او 95 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 104.5 روپۍ او په 104.5 روپۍ او 25 پیسې، یو یورو په 104.5 روپۍ او 25 پیسې او په 104.5 روپۍ او 50 پیسې، یو ریال په 20 روپۍ او 45 پیسې اخیستل کیږي او په 20 روپۍ او 80 پیسې خرڅول کیږي، یو درهم په 28 روپۍ او 25 پیسې او په 28 روپۍ او 50 پیسې، یو افغانۍ په 1 روپۍ 88 پیسې او په 1 روپۍ 80 پیسې، او یو ایرانی ریال په 202 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او په 203 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور، بنو او کوئټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 6، بنو کې یو کم 20 او 8 او په کوئټه کې 6 او 3 وي.
خبرونه مو لمه لیحا میرزاده واوریدل او د موسم او کرنسی حال نورته رابیا اکرم خان درکې په روانه غړی کې د جن نور رپورټونو تر څنګ دغه مهم رپورټونه لرو. په خیبر پښتونخوا کې سبا بلدیتی انتخابات کېږي او په دې لړ کې پولیسو د صوبې په مرکز پېښور کې څه امنیتي ګامونه پورته کړي.
د 144 دفعې آماده په عملي کولو پر هوایي ډزو پر موټر سایکل د غبرګي سپرلۍ د وسلو پر ګرځولو یا نمایش بندیز دی.
د پاکستان حکومت د فاټا 4500 استادانو ته د ترقی ورکولو اعلان کړی، خو آیا دې ګام استادان خوشاله کړي؟
موږ اوس هم د دې اعلان نه داسې مطمئن نه یو چې څو پورې عملي طور په دې باندې احکامات نه جاري شوي. بل اداره چې بجټ په 5 جون باندې دی، کله کم پراسي دي نو هغه په یو بجټ کې د مخکې نه هغه لپاره پیسې کیوستلی شي او هغه منظور شي.
او په دومره نیمه کې به امان الله ناصر د ټوکو ټکالو نیوز پروګرام پام کوي.
دا رادیو کمال دی، ګرانو په کتارونو کې ولاړو سرګردانو.
او د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو. لمشال خوږی سره او سم د خبرونی د فایل رپورت. په خبر پښتونخوا کې د سبنیو بلدیتی انتخابات لپاره کمپینونه بیګا د شپې 12 بجې پای ته ورسېدل. اوس هیڅ نوماند یا امیدوار انتخابي هلې ځلې نشي کولای. هلته انتخابي کمیشن د ووټ کولو مرکزونو ته د انتخابي موادو رسولو بهیر پیل کړی چې نن ماښام شاوخوا 15 بجې به مرکزونو ته د رسولو عمل پیلوي. امنیتي چارواکي وایي زشت امنیتي تدابیر نیولې دي. نور تفصیل غلام غوث راکوي.
دې لړکی د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن یو چارواکي محمد سویل خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د مقامی نمائندگانو د سده پاسه یو سلویخ زره سوکو لپاره د خواوشه 15,000 کاندیدانو ترمنز مقابله ده.
انتخابی مهم باندې مزید پابندی ده. جلسې جلوسونه بنوي. د بلدیاتي انتخاباتو لپاره شاوخوا یو سلویخ زره چوکۍ دي. تر اوسه چې لمور سره امیدوارانو نمونه ثبت کړي دي نو هغه کم موبیش
سهیل خان زیاتوی چې د خیبر پښتونخوا په هر ضلع کې د ووټونو د پرچو او نورو انتخابي موادو د ویشلو لپاره ټاکل شوي مرکزونه جوړ کړی شوي دي او نن ماښام 15 بجې به دغه انتخابي مواد او انتخابي عمله د ووټ اچولو مرکزونو په لور روانېږي. خیبر پښتونخوا کې د مئی د 1 د بلدیاتي ټاکنو لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي او تر ټولو زیات امنیت په پېښور کې تر سترګو کې. د پېښور د ډیپټي کمشنر ویان پیروز شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې د پېښور په 969 پولینګ سټېشنو کې 4,500 حساس ګرځول شوي دي.
د 1,000 دفې آماده په عملي کولو پر هوایي ډزو پر موټر سایکل د غبرګې سپرلۍ د وسلو پر ګرځولو یا نمایش بندیز دی. د دې علاوه موږ 4,600 پولیس اهلکار تعینات کړي دي. 4,000 پولینګ سټېشن دي چې پکې 2,800 پولینګ بوتس دي. 2,000 د پولینګ عمله ده چې پکې 2,000 سړي او نورې ښځې دي. په دې کې شاوخوا 4,500 پولینګ سټېشن حساس دي.
د سباني انتخاباتو لپاره د انتخابي عملې نه علاوه د نن نه تر اتوار پورې سرکاري چوټیانې هم اعلان شوې دي. خو د ریسکیو 1122 ترجمان بلال احمد پیزي مشال ریډیو ته وویل چې د دې 3 ورځو لپاره به د هغوی د ادارې کارکوونکي رخصتي نه کوي او د څه قسمه بدې پېښې په صورت کې به د ژغورنې د عملیات لپاره چمتو ولاړ.
په دې ورځو کې به د پېښور او مردان د ریسکیو 1122 دفترونه خلاص وي. په پېښور کې به 24 ساعته کار کوو. همداسې به په مردان کې هم کار روان وي.
د ووټ اچولو مرکزونو ته د انتخابي موادو او انتخابي عملې د رسولو لپاره ګڼ شمېر د عام ترانسپورت ګاډي هم حکومت په انتخابي هلو ځلو لګولي دي چې له وجې عام وګړي په تګ راتګ کې د ګاډو د نشوالي د ستونزې سره مخ دي. غلام غوس مشال
په پېښور کې د خیبر پښتونخوا واکمن ائتلاف ګنجم اسلامي په بلنه د بلدیاتي انتخاباتو په اړه ټولګوندیزه غونډه سوې ده چې پکې ګوندونو له حکومت غوښتنه کړې چې د ووټونو ورکولو حساسو مرکزونو امنیت لپاره د اقدامات وکړي. په غونډه کې د جمعیت الاسلام فضل الرحمن پیپلز ګوند او نېشنل ګوند قومي وطن پارټي او مسلم لیگ نور مشرانو ګډون وکړی. د مئی پر 1 کېدونکو بلدیاتي انتخابات لپاره د تیرې ورځې ټولګوندیزي غونډې حال شبیر احمدجان راکوي.
غونډ کې د جماعت اسلامي، جمعیت العلماء اسلام، فضل الرحمن ډلې، پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند، قومي وطن پارټي او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې اړو ګډون وکړلو. غونډ کې ګډون کوونکو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې په ډېرو حساسو پولینګ سټېشنو باندې ټینګ امنیت باوري کړي. دې نه علاوه پر روان بلدیاتي انتخاباتو کې په پولینګ سټېشنو د کومو سرکاري افسرانو ډیوټیانې لګولې شوې دي هغې باندې په صوبه کې واکمن حکومتي غړي اثر انداز کیږي نه. په خیبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند جماعت اسلامي د خور ضلع امیر او پخوانی د قومي اسمبلی غړي صابر حسین اوان چې دا غونډه مشوري کوله مشال لیډو ته زیاته کړه.
کوم استادانو ډیپټین لګیدلې دي، کوم افسر ډیپټین لګیدلې دي، هغه موږ ته کوم شکایت را روان دي چې موږ ته دا پرېشر دی تاسو پی ټی آی سپورټ کوي چې دا بالکل موږ ته قبول نه ده. موږ وایو چې هغه دی بالکل غیر جانبدار کردار ادا کی. زمونږه خدشه دا ده چې کوم دی وایي چې موږ رزلټ په ورځ بعد اناؤنس کوو. څنګه چې مخکې به غیر حتمي نتایج اعلان کړو دغه سره ټولو دلته موقع باندې شي بعد کې چې کوم طریقار پخوانی رایج را روان دي هغه مطابق دی به کیږي.
هم په دا غونډه کې برخه اخیستونکي د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د پېښور مشر مولانا خیرالبشر ویل چې د پښتنو د روایتو د خیال وساتل شي او د زنانو په پولینګ سټېشنو دي د نارینو مکمل بندیز ولګول شي او د دې پولینګ سټېشنونو دي هم د یو بل نه جدا جدا کړي.
کوم انو کو سره بونډري باندې دي د پېښور د درادم خیل سره یا ممندو سره نو په دې ډېر زیات حساس دي. نو په دې اعلامیه کې موږ د خبرو کړل حکومت په دې باندې توجه ورکړي او د دې لپاره د سپیشل یو سکیورټی پلان تیار کړي ځکه چې دا ډېر حساس علاقه دي او حالات هم داسې دي. نو لهذا په دې کې کوشش دا پکار دی چې کوم امیدواران دي هغه تم سکیورټی پر هم شي او کوم پولیس سټېشن دي او پبلک دي عوام دي پاره کې هغه تم سکیورټی پر هم شي.
د پامل دا چې د غونډې ورستو په ګډه باندې یو اعلامیه جاری کړ شو چې په ټولو ګوندونو غړو لاسلیک وکړو او په دې سلا شو چې ټولو صوبه کې به زنانه د ووټ اچولو لپاره مکمل تحفظ او ازادي وي او چرته به هم د زنانه په ووټ اچولو باندې بندیز نه قبلوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
هلته بیا په بنو کې د شمالي وزیرستان میشت کډوال وایي پولیسو د سبنوي بلدیاتي انتخاباتو لپاره له دوی ګاډي نیولي. نن له مشال ریډیو څخه د خبرو پر مهال کډوال وویل دوی به په دې ګاډو کې خپل بچي سکولونو ته رسول او یا مریضان روغتونونو ته تلل. پولیسو ورڅخه ګاډي واخیستل. پولیس وایي کډوال ورته په خپله خوښه ګاډي ورکړي دي. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان نه بے قرشوی کډوال وای د بلدیاتی انتخاباتو ډیوټی لپاره پولیسو د دوی ټول گاډی نیولی او چرته چې ویني هلتای و دراوی. دوی وای د غټو گاډو ترڅنګ زیاتره موټر گاډی هم د سوبر زونانی ولی چې دوی د خپل ضرورتونو پوره کولو لپاره کاروي. یو کډوال اکرام الله چې بینجو گاډی بیګارتا پولیسو نیولې وای چې گاډی کې ورسره ناروغان ول چې بنو بازار کې دوی ټول کوس کړل او یو بل کډوال رب نواز وای دغه گاډو کې دوی خپل ضرورتونه پوره کوي چې د سو ورځو نه ورنا بند کړي.
بچیان اسکول ته په شوري روري ریغان کی مورشي اسپیټال ته په دې دې ته پوره بازار ته روري چې بازار نه مروستلو مثال په ماشه کړکی رول لري کړی لري موټر سایکل یارو والو وګیار نه هوا سړا پر وتلو یو یو خوشی لنجارو کړل و دې خوشی مثال ډېر سخت پریشان کړلې چې سنا سیرو کا بس نمبر مو کوم نه تویر.
شیروالی خان وای سیمینا کډوال شوی او دلته هم روزانه د نوی نوی مشکل سره مخ وی.
مطلب او چې موږ خدای پیدا کړی په تقریبا کې پوسنه ورور کړی دلتا کنه لوړ نه ځیستانو ځکه چې اوس په چاګاری کې نارمه نیولې دي. د مورو دې په سپټالینا د جېس میډو په تخا ته راونی په داده ضرورت پوره پوسنه چرو اصلي دی هغه ګاډي تر می ولا نه څنګه غذر کړی دي هغه ګاډي کنه نو سړي دي کنه په زوري بیا یې نو څه تر پوسنه چې خدای یو ګاډر چر کو ته شوی دا دا نه یې وځو چنه
کلام او چې په دې اړه بنو کې د پولیسو علا چارواکو نه وپوختل نو دوی د غږ نه ریکارډ کولو په شرط وویل چې کډوالو دوی ته خپل ګاډي په خوخه ورکړي او ورته به د ورځې په حساب سره پیسې ورکوي. دوی وویل هر یو ګاډي ته به روزانه دېرش لیټره تیل هم اچوي او د متاثرینو ګاډو به خصوصي خیال ساتي. سبا به خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات کیږي چې بنو کې هم دغه انتخاباتو لپاره تیاری نیول شوی او امن امان ټینګ ساتلو لپاره خصوصي ګامونه پورته شوي. د پولیسو په وینا بنو کې ټول 1425 پولینګ سټېشنو کې 350 پورې پولینګ سټېشن حساس او انتهایی حساس ګرځول شوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
راوزم کوټه ته د کوټه په دبلسان په پلازمینه کوټه کې د هدفي وژنو پر ضد هزارګانو لاریون کړی. په کوټه کې په سلګونو شی هزارګان د هدفي وژنو خلاف د جمعې پر ورځ راووتل. د مشالیرو خبریال وای احتجاجانو د بلوچستان وزیر اعلی او گورنر د کور مخې ته خپل لارون پیلول غوښت خو امنیتي سرتیرو پرې نه ښودل او وروسته پر علمدار روډ راټول شول. په دې اړه د خدای نور نصر رپورټر.
د هزارا ډیموکراټیک ګوند تر سیوري لاندې د جمعې په غرمه په سلګونو هزارتو کم اشیګان له خپلو کورنو راووتل او غوښتل یې چې د بلوچستان د گورنر او اعلی وزیر د کورنو مخې ته احتجاج وکړي. خو کله چې دا احتجاج کوونکي له علمدار سړک څخه د ښار پر لور رهي شونو په همدې سړک امنیتي ځواکونو ودرول او د لاجن کوونکو پر مخې د لویو لویو موټرو په وسیله لار وتړله. د هزارا ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزارا په همدې احتجاج کې له مشال سره په خبرو کې وویل د پنځمې په ورځ امنیتي ادارو ته د خپل احتجاج په حق لیکلي ورکړي خو ځواکونه یې بیا هم خپل جمهوری حق ته نه پریږدي.
ہم نے لکھ کر بھی دیا تھا کل کمشنر صاحب کے ساتھ سی سی پی او صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ
فرون مج کمشنر او د شار د پولیس مشر ته په لیکلې بنا ور کړی وو چې مج نن پر امن احتجاج کوو او زموږ دا ریکارډ هم دی چې په سلګونو ورته احتجاجونه مو کړی لکن کله مو هم یوې پانه یا ونه ته هم zarar ورسولې نه دی. تاسو زموږ شعارونه هم اوري چې مج سول غواړو او همدا وایو چې تاسو دا شار بربادول غواړي خو مج یې د آبادولو لپاره راوتلی یو لکن مج ته خپل همدا
جمهوری حق هم نه راکول کیږي او احتجاج ته مونږ پرېږدي.
احتجاج به ریکارډ کرنے نہیں دیا جا رہا.
عبدالخالق هزاره وایي هزاره قام د هدفي وجنو له عمله یوازې تر خپل سیمه پورې محدود سوی او له خپل سیمه ماسي وایي وګړي هیڅ ځای ته تللی نسی. د خالق هزاره په خبره حکومت د ګوتو په شمیر له څو ترهګرو بیریږي او دوی له ټول وجنې باوجود د احتجاج حق نه لري.
ہمارا وزیر داخلہ یہ بھی بے بس ہے. ہماری حکومت
مج د کورنیو چارو وزیر او صوبائی حکومت ټول د ترهګرو پر وړاندې بے وسدی او د هغوی پر ضد هیڅ کولای نسی، لیکن معصومه او بے ګناه وګړو ته خپل جمهوری حکم نه ورکل کیږي.
بی استعمال کرنے نہیں دے رہے.
که څه هم هزاره ډیموکراټیک ګوند د پنځمه په ورځ د دغه احتجاجي لاریون اعلان کړی و، خو د کوټې کمشنر قمبر دشتی او د امنیتي ځواکونو مشران بیا وایي د ښار اوسنی ناامن حالاتو او د جمعې ورځې ته په پام سره دوی مجبور دي چې همداش یا مسلک هزارګان ښار ته او د گورنر او اعلی وزیر د کورونو مخې ته احتجاج کولو ته پرېنږدي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
او سم یو بلی موضوع تر ازو هغه دا چې د پاکستان د ترګریز ملي ادارې نکټا وای د نېشنل اکشن پلان لمخې 128 کسانو ته پانسي ورکړل سوي او دا شان شاوخوا 940 زره مشکوک کسان ول سوي. هم دي دا معلومات پرون په اسلام آباد کې د نکټا مشر د سینټ د کورنی چارو کمیټه کمیټه ته ورکړل. د ترګریز ملي تګلارې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې پر پېښور آرمی پبلک سکول د وسوال برید وروسته جوړه سوه. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخیر راکوي.
د غونډې په وخت د نیکټا یاد ترهګرې مخنیوي دپاره جوړ کړی شوی خصوصي ادارې رابطه کار حامد خان د کامی تګلارې په حکله خبرونه ورکړه. د دې وینا وه چې د کامی تګلارې تر لاندې شپږ څلوېښت زره د لټون عملیات شوي چې پکې یو کم 50,000 کسان نیول شوي دي. دارنګ 8,000 کسان په هغه فهرست کې اچول شوي دي د چا چې نگراني روانه ده. د ده په خبره تر اوسه پورې 130 کسانو ته پانسي ورکړی شوي دي، د کومو چې په جیلونو دننه او بهر ښه اثرات پرېوتي. د حامد خان وینا وا چې قانون نافذونکو ادارو ځنی بینک اکاونټونه بند کړي چې پکې د 2 ارب روپونه زیاتې پیسې وي او امکان و چې دا پیسې د ترهګرې دپاره استعمالې دي. د یو تپوس په جواب کې حامد خان وویل چې ملک کې د مدرسو صحیح تعداد نه دی معلوم، البته د ځنی رپورټونو تر مخه د دې شمېره د 13,000 نه تر 29,000 پورې ده. غونډې ته وویل شو چې خیبر پښتونخوا کې د 2,00,000 نه زیات او پنجاب کې 10,000 د وسلو لایسنسونه منسوخ کړي شوي دي او دا شان سندھ او بلوچستان کې هم په دې کار روان دي. د غونډې په وخت د سینیټر صالح شاه وینا وه د ترهګرۍ تړاو د مدرسو سره نه دی پکار، ځکه چې د کراچۍ پیښه کې ککړو کسانو کالجونو او پوهنتونونو کې سبقونه ویلي دي. دا شان د داعش او القاعده سره تعلق لرونکي خلک هم په مختلفو تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي، نو ځکه حکومت لا په نورو تعلیمي ادارو هم نظر ساتل پکار دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سم یو بل رپورټ تر اچو دا د چې د پاکستان مرکزی حکومت د فاټا د شوخا څلور 150 سازان ته د ترقی ورکول اعلان کړی. چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د دې لپاره 600 کروڑ روپۍ مختص کړل سوي دي، خو ځینې سازان وایي حکومت تر دې وړاندې هم دغه اعلانونه کړي خو دوی عملا څه ونه لیدل. تفصیل له اسلام آباد د سراج سحر په رپورټ کې.
دې لړکی فاټا سیکرټریټ د سفران وزارت ته سمری لیږلې وه چې پکې ورته ویلي وو چې د فاټا په اسکولونو کې دي د 3,478 استادانو اپګریډیشن وکړی شي او دوی ته دې ترقی ورکړي، په کومه چې د سفران وزارت رضامندي ښکاره کړه او سمری یې د خزانه وزارت ته ولیږله چې دا پیسې ورکړي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه فاټا سیکرټریټ کې د تعلیم ډایرکټر حمیدالله وزیر نه تپوس وکړو، نو هغه وی چې دا معامله له ډېرې مودې راهیسې را روانه وه مچ بہوس ہوار شی نو وڑی زیا تکڑا
جاسی دی کی زمونگ ددی جی نا کیس پر ابر کڑے دے او مونگ خپل فائنانس پتر باندے سفران تلے کلے دے او سفران بہ بیان ورڈ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن او فائنانس ڈویژن تے لے گی او اگر نہ با اپرول چ زمون ترا شی نو مونگ پدی انتظار کی او چ کل ہم ددی اپرول را شی نو مونگ ددی اپگریڈیشن او لینگویج او پروموشن او کو او چسم نظر نظر کی دی شی خبر ہے. دا گور دا سے دی چی چونکہ کی پی گورنمنٹ دا کڑے دے اور آلریڈی دے اگر استادان اپگریڈیشن ملا شوی دے اور پروموشن شوی دے تو ڈیفینیٹلی دا ہم خامخا وکی گی انشاءاللہ کے خیر.
کلی چی مشال ریڈیو پا دیڑا لقبائلی سیمو دا استادان اس طرح خبر وکڑی نو دا باجوڑ ایجنسی دا استادان و مشر ملک نثار اوی چی دا منظوری سو کا لوڑان دی ورکلی شوی وا خو تر دی دا مپی یو حکومت ہم عمل نہ دے کڑے کہ اس ہم حکومت دفاٹا پا تعلیم کی سنجیدہ وی نو پکار دا چی پا بجٹ بجٹ کی د دې لپاره فنڈ بیل کړی. ملک نثار وی
دا اعلان چې کوم دی نېشنل حکومت کړو په 1/7/2012 کې ټی پی کې تا او بشمولي فاټا دې ټول ته چې کوم دی اپګریډیشن ویلا شو. خو زمونږه د فاټا سیکریټریټ او د غفلت د وجې نه چې کوم دی عمل درآمد ته د وسه پورې نه دی شوی. زمونږه اوس هم د دې اعلان نه داسې مطمئن نه چې څو پورې عملي طور په دې باندې احکامات نه جاري شي. بل دا چې بجټ دې په 5 جون باندې دی نه کوم پراسي دی نه خو په یو بجټ کې د مخکې نه غوښته لپاره پیسې کې وسلې شي او هغه منظور شي. نو اوس هم دا خبره صحیح او دوی چې کوم دی پران والا دا پیسې په دې بجټ کې ایښي او په دې کې د ډېر شمولیت وشي نو بیا خو به دا خبره ان شاء الله عملي طور وشي.
کله چې مشال ریډیو د استادانو په دې غوښتنه د قبیلی سیمې شمالي وزیرستان نه د حکومتي ډلې د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر نو پوښتل نو هغه وی
بجټ راوړل په بجټ کو میزا ټول ایم ان ګون او سنټرون دا میزا پریټ سکل کې د سپیکر خو نه دی چې د میر د فاټا ټیچرون استاد استانی دغه د پر د مکمل سہولات او پفند کې
تاسو د سراج زهیر رپورٹ اور دی چې د شمالي وزیرستان د ایم این ای پرشا ختم سو د وزیرستان د پښتون مشت سیمو کاروندګر وای د برښنا بجلی کموالی زشتوانی کړی دی. د دوی په ناکه د بجلی کم شم داسې و نو یې نه یوازې ولار فصلونه وشي بلکې د نورو هغو د کرول وخت به هم ورزخه تیر سي. پوروال کاکړ د موضوع ته کتنه کړی دی.
د بلوچستان د پښتني سیمې زمینداران وای یو پلوی د ګرمۍ له وجې فصلونه زیاتې اوبه غواړي او بل پلو د بجلی دومره کمی ده چې په نه حساب ده. دوی وای کچیر د بجلی حالت هم داسې وو نو د دوی به کرلی ټول فصلونه تباه سي. یو زمیندار حاجی عصمت الله کودیزی وای یو بل زمیندار داود خان علیزی وای په کار د چی د زمیندارو مشران د دوی ژغ د پاکستان تر حکومت ورسوي
په څلور ګنټې کې مرته څلور ګنټې بجلی راکړي او په هغه کې نو بیا دا رنګ چې کله باد خراب کړي کله یو ځای تار پریسي بیا نو ګسر دوې ګنټې کله یوه ګنټه په یو فصل هم نه رسي. موږ شانس دی
د زمیندارانو په استازیتوب مې د حاجی عصمت الله کودیزی او داود خان علیزی خبرې د بلوچستان د زمیندارانو د سازمان مشر عبدالرحمن بازی مخې ته کښې شوې. هغه وویل د زمیندارانو شکایت بالکل پر ځای دی.
دا وخت بالکل سخته ګرمي ده. سبزیانې چې دي هغه تقریبا شپږمه ورځ اوبه غواړي او باغات چې دي هغه لسمه او اتمه اوبه غواړي. لیکن دومره سخت نقصان دی د زمیندارانو چې خلکو باغونه وختل او چې تخمونې را وړي دي هغه په مځکه کې دغسې پاتې دي او د بلوچستان سره یو ډېر سخت زیاتوب روان دی او دا جانبوچ کرکې روان دی. عمر د دې ډېر سخت مزمت کوو.
عبدالرحمن بازی وویل په کار ده چې د پاکستان وفاقي محکمه و بلوچستان ته لږ تر لږه اته ګنټي بجلی ورکړي.
زموږ زمیندار په دې سخته ګرمۍ کې حیران دي چې غریب خپل یو دغه وکړي که دا هرتالونه او جلسونه وکړي. زه د وفاق ته ډېر سخته مطالبه کوم چې په کار دي چې زموږ صوبې ته کم سه کم 500 میګاواټه بجلی ورکړي نو بیا موږ ته اته ګنټې بجلی برابرېدلی شي.
د بلوچستان د پلان جوړونې او پرمختګ له صوبایي وزیر ډاکټر حمید خان اڅکزي څخه مې وپوښتل چې د دوی حکومت د بجلی د کمی پوره کولو لپاره تر اوسه څه کړي دي. نو هغه وویل
موږ د واقدار سره دا معاهده کړې ده چې موږ به دوی ته سبسیډي ورکوو د عربونو روپۍ د دې دپاره چې دوی به زمیندار ته کم از کم اته ګنټې بجلی ورکړي. د هغه باوجود دی زموږ صوبې کې و زمیندارانو ته و کورني استعمال لپاره څلور ګنټې لا هم نه ورکړي. دوی پر دې 15 ګنټې ورکړي چا ته 2 ګنټې ورکړي. موږ په دې کې تر اوسه پورې نه یو توانېدلي چې واپدا پر لار مو.
ډاکټر حمید خان اڅکزي وویل بجلی وفاقي محکمه ده او وفاقي حکومت له بلوچستان سره پر کړو وعدو عمل نه کوي.
دا خبره منو چې زموږ د صوبایي حکومت وس نه پر باندې خرڅېږي. دوی راسره کښېني بشمول د وفاقي وزیر بشمول د چیف اګزیکټیو کوم د کسکو دی زموږ د صوبې خو عمل نه پرې کوي. موږ مخکې لا ورسره کښېنستلو د دې سره اوس بیا ورسره کښېنو.
دا ټول شکایتونه چې مې کله په بلوچستان کې د بجلی د ویشلو د محکمې مشر بلیغ زمان ته وړاندې کړل نو هغه وویل یو خوا بجلی کمه ده او بلې خوا ته یې کروندګر په غیر قانوني توګه استعمالوي.
زمیندارانو په غیر قانوني توګه د یو پر ځای درې درې څلور څلور د 50 یا 60 هارس پاور موټرونه لګولي دي. د دې له وجې د دوی بجلی په خپله کمیږي. چې موږ څومره بجلی ورکوو هغه کمیږي. لګي. زمینداران باید د درو سلورو پر ځای یو موټر ولګوي نو بجلی به په خپله سم شي.
بلی غزمان وویل موږ اوس مهال پر دوو لاینونو کار کوو او دا به د 2014 کال تر جون میاشتې سر ته ورسیږي او له هغه وروسته به بلوچستان د 1500 میگاواټه بجلی ترلاسه کولو وس ولري. د بلوچستان زیاتره پښتنې سیمې د خیبر پښتونخوا غوندې ډک سیندونه نه لري، بلکې د کروندو لپاره خلک اوبه د بجلی په وسیله لمځکې راباسي.
بوروال کاکړ رپورټ ته غوږ وسته. اوس هم 3:30 بجې سعودي ملیح امیرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره کمپینونه بېګا د شپې 2:00 پای ته ورسېدل. د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکي محمد سویل خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د یو سروې سره چوکو لپاره د خوښه 15,000 کاندیدانو ترمنځ سیالي ده. په کوټه کې نن په سلګونو 6,000 غانو د هدفي وژنو خلاف احتجاج کړی دی. د مشال ریډیو خبریال وایي احتجاجیانو د بلوچستان وزیر اعلی او ګورنر د کور مخې ته خپل لاریون ډول غوښتل خو امنیتي ځواکونو پرې نه ښودل. په بلوچستان صوبه په تېره په کوټه ښار کې بیا شیعهګان چې اکثریت زردی تر هدفی بریدونو لاندې راځي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د مرګ سزا ورکول په بشپړه توګه شرمناک عمل دی. دا خبره تېره ورځ په لندن کې د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطانی نون مشال ریډیو ته وکړه. د پاکستان د ترګری ضد قومي اداره نکټا وایي د نېشنل اکشن پلان له مخې 128 کسانو ته پانسي ورکړل شوې او دا شان په اوښه 9,000 مشکوک کسان نیول شوي هم دي. د معلومات پرون په اسلام آباد کې د نکټا یو چارواکي حامد خان د سینیټ د کورنو چارو قائمه کمیټه ته ورکړل. هند، چین او روس د افغانستان په حالاتو د سیمه ایزو همکارو په راتلونکي خبرې کړي دي. د هندي رسنیو د رپورټ پر اساس په دې مسلو پرون په نوې دلی کې د دریو هیوادونو د ملي امنیت رسیا سلاکارانو خبرې وکړې. په عراق کې د پنجشنبې په ورځ ناوخته دوه موټر بمې چاودنه لږ تر لږه 10 کسان وژلي. د پولیسو او صحت څانګې چارواکو د دې پخلی کړی دی. چارواکي وایي چې په دې پیښو کې لږ تر لږه 20 کسان ژوبل شوي هم دي. په شام کې د وسلوالو ډلو یو ائتلاف تېره ورځ د شام په ادلب ولایت کې هغه وروستي خرم نیولې چې تر اوسه د حکومت په واک کې وو. د جیش الفتح په نامه د ائتلاف ویلي چې د ترکیې پولې ته نږدې د اریحا په نوم د خان نیولې او یو شمېر امنیتي پوستې له منځه وړي دي.
د خبرونو لنډیزم له ملیحه امیرزاده اوریدی او سم سراج زهیر د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن جنگ روس پڼ خپل ادارې کې وایي ملک د امنیت لپاره د وفاقي حکومت لخوا اهم فیصلې مخې ته راغلي چې پکې د ذکر وړ د ترهګری پر ضد روان اپریشن نور توندول او په قومي اکشن پلان باندې عمل درآمد باوري کول دي. د ادارې په وینا تر څو چې د ترهګری د خاتمې لپاره د اخیری حد د خبرې تعلق ته نو د حکومت په وینا چې نه یوازې د ترهګرو پر ضد په قبایلي سیمو کې بلکې په نورو علاقو کې به اهم عملیات کولای شي. ادارې زیاتوي د دې سره سره با سیکورټی نافذ کوونکو ادارو او حکومت له خارجي صورتحال هم نظر ساتل پکار وی، ځکه چې د رښتیو کې داسې خبرونه مخې ته راغلي چې هندستان په پاکستان کې په ریاستي کچ ترهګری کوي. ادارې اخیری کې لیکي بل پلو د ترهګری پر ضد د قومي تګلارې لړکې په سستۍ هم ګوتی راپورته شوې دي. نو پکار دي دا هم په نظر کې وساتل شي او کومې فیصلې چې حکومت او پوست په ګډه سره کړې دي باید چې هغه عملي کړي. د دې تر څنګ د پیښور نه خبرېدونکو اج ورس پاڼې خپل ادارې په پاک چین اقتصادي راهداري باندې لیکلې او وایي چې په پاک چین اقتصادي راهداري د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې دویم ټولګوندیز غونډه وشوه. د دې نه وړاندې شوې غونډه د کراچۍ پیښې له کبله نیمګړې پاتې شوې وه، خو پرونې غونډه کې په ذکر شوې منصوبې تفصیلي خبرې وشوې او پارلماني مشرانو خپلې ګیلې او دخنی د حکومت په وړاندې کې خوې. ادارې مخکلي کې چې حکومت د دوی ګیلو ته پام وکړو او د اقتصادي راهداري منصوبه په سلا مشورې سره جوړولو باندې اتفاق وشو، کوم چې ډیره ښه خبره ده او د دې سره سره به ملک کې د اقتصادي ترقۍ نوې لارې خلاصې شي. ادارې اخیری کې وایي چې د دې اتفاقرۍ سره به چین ته هم یو پیغام لاړ شي چې پاکستان کې ټول سیاسي ګوندونه د دې منصوبې په حق کې دي او غواړي چې پاکستان کې د چین په مرسته دا منصوبه سرته ورسي. خو د دې لپاره دا هم ضروری ده چې د دې منصوبې ټول ملک ته یو شان فایده ورسي او په خاص توګه خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمې، ځکه چې د ترهګرۍ د لاسه دې سیمو او د دې ځای خلکو ته لوی زیان رسیدلی دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ا امریکای ورسپانی نیویارک ټایمز لیکلی په پاکستان کې چارواکو د اگزیکټ په نوم د یو شرکت یا کمپنی مشر تر هغې وروسته نیولی چې د اگزیکټ له مرکزي دفتر سره نږدې له یوې ودانۍ پلټونکو ګڼې جعلي ډیګریانې ترلاسه کړې. بلخوا امریکایي فارن پالیسي مجله وایي په پاکستان کې سخت دریځي په زیاتېدو ده چې له کبله یې پر مذهبي لږکیو وسلوال بریدونه هم زیات شوي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له منور شاه اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه خپل دې لیکنه کې وایي د شورو په ورځ د پاکستانی تحقیقاتي ادارې اف آی ای له اړخه د اگزیکټ کمپنۍ مشر شعیب احمد شیخ نیول د دې کمپنۍ لپاره یوه لویه جټکه ده، ځکه چې نوموړي دا ادعا کوله چې د کمپیوټر پروګرامونو په کاروبار کې یې کمپنۍ د پاکستان تر ټولو وړاندې ده او دا راز په نږدې راتلونکي کې یې د بول په نامه د یو ټلویژن د شروع کولو اعلان هم کړی و چې د دې کمپنۍ د چارواکو په وینا د هیواد تر ټولو لوی چینل به وي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې دا ټوله سلسله د دې ورځپاڼې د یو خبر خپرېدو په نتیجه کې شروع شوې ده. په دغه خبر کې ویل شوی وو چې د تعلیم په برخه کې د انټرنیټ د لارې د پاکستان اگزیکټ انومي کمپنی ډېره لویه دوکه کوي او د امریکا په شمول یو شمېر هیوادونو کې یې خلکو نه پیسې اخیستي او جعلي سندونه یې ورکړي دي. د هغې نه پس شعیب شیخ ډېره هڅه وکړه چې د ځان او کمپنۍ دفاع وکړي، خو بریالی نه شو او د تحقیقاتو پر مهال یې د درغلیو یو شمیر ثبوتونه هم مخې ته راغلل. ورځپاڼه د کارپوهانو لخوا وایي کېدای شي چې جعلي سندونه او نور دستاویزات د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو امنیت هم د خطر سره مخ کړي. دا راز کوم خلک چې په ناخبرۍ کې د یادې کمپنۍ کوم تیار شوی پروګرام استعمالوي نو ممکنه ده چې هغوی هم د مشکلاتو ښکار شي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په پاکستان کې د اقلیتونو خلاف په روان کال کې د تشدد پیښې سیوا شوې دي، چې پکې په لاهور کې د عیسایانو په دوو کلیساو وسلوال بریدونه، په کراچۍ کې د احمدیانو هدفي وجنې او د سند صوبې په شکارپور کې په شیعهګانو بریدونه د یادونې وړ دي. د شکارپور پیښه چې ځانمرګي برید وو پکې یو شپېته شیعهګان وژل شوي وو. مجله زیاتوي چې پاکستان کې زیاتره بدامنی د فرقیزو پیښو په نتیجه کې مخې ته راځي او که څه هم حکومت یې د مخنیوي لپاره د وسلوالو خلاف عملیات کوي، خو پکار دی چې د دې ترڅنګ د خلکو د فکر بدلولو لپاره هم هلې ځلې وشي. یعنی تر څو چې د بیلابیلو فرقو په اړه د عامو خلکو فکر بدل شوی نه وي، تر هغې د وسلوالو خاتمه ممکنه نه ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
AFP خبری ایجنسی کې چې په امریکا کې شاوخوا 80% خلک په پاکستان، سومالیا او یمن کې د بی پایلټ الوتکو بریدونو حمایت کوي. دا نظر پوښتنه څېړنیزې ادارې پیو کړي ده. په نظر پوښتنه کې راغلي چې 15% امریکایان د ډرون بریدونو پر ضد دي. د پیو نظر پوښتنې په اړه AFP خبری ایجنسی رپورټ جوړ کړی چې ګل آیا چې وړاندې کوي.
اف پی خبر ایجنسی کی قسم په پاکستان، سومالیا او یمن کې په ډرون بریدونو کې د ولسی مرګ جوبلې په اړه اندېښنې کیږي، خو په یو نوی نظر پوښتنه کې شاوخوا 80% امریکایانو د اروپکو پر ضد د ډرون بریدونو حمایت کړی دی. خبر ایجنسی د سیرینیز ادارې پیو رپورټ خپور کړی او ویلي دي چې په کمی کچا نظر پوښتنه کې دا خبره مخې ته راغلي چې 85% امریکایانو د اروپکو پر ضد د ډرون بریدونو حمایت کړی، بلخوا 15% د ډرون بریدونو خلاف دي. خبر ایجنسی لیکي چې په نظر پوښتنه کې سیاسي نظر هم یو شان دی. د ریپبلیکن ګوند 84% پلویانو او د ډیموکرات 52% پلویانو د ډرون بریدونو حمایت کړی. خبر ایجنسی د پیو د نظر پوښتنې په اړه زیاتوي چې 80% خلکو د ډرون بریدونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. دوی نظر لري چې په ډرون بریدونو کې امبولس په نخښه کیږي. په نظر پوښتنه کې راغلي چې په لسو امریکایانو کې درې د امریکا د بی پایلټ الوتکو بریدونو په حق له اندېښمن دي او دا دریز لري چې د ډرون بریدونو نتیجې به خینوي. بلخوا 40% امریکایان دا نظر لري چې ډرون بریدونو سره د امریکا خنوم ته نقصان رسیږي. په دې نظر پوښتنه کې 90% دا پوښتنه راپورته کوي چې آیا د بی پایلټ الوتکو بریدونه قانوني حیثیت لري او کنه. خبري جانس لیکي چې دا نظر پوښتنه د مئی میاشتې 12 نه واخلي تر 13 پورې شوي، چې پکې د امریکا ټول 50 ریاستونو کې له 2000 نه زیاتو خلکو رای اخیستل شوی دي. خبري جانس لیکي چې د بشري حقوقو ډلې او ځینې قانون جوړونکي د ډرون بریدونو قانوني او اخلاقي اړخونو په اړه پوښتنې راپورته کوي چې د اندازو تر مخه په دغه بریدونو کې په سوونو ولسی وګړي وژل شوي دي.
ګلایا سود برتانی اکونومیست مجلې د افغانستان په شمال کې د وسوال طالبانو پر جګړې زو فعالیتونو مقاله خبره کړې ده. د مقالې په برخه کې راغلي چې شش کال سپرلنی جګړې مهم مرکز د کندوز ښار ګرځېدلې دي. تفصیل په دې رپورت کې وو. اکانومست مجله لیکي دا ځل وسوال طالبانو له پښتني سیمو څخه لیرې د افغانستان شمالي برخې په تېر بیا کندوز ښار د خپلې پسرلنۍ جګړې مورچر ګرځولی دی او د اپریل په میاشت کې د ښار لویه برخه د دوی تر کنټرول لاندې راغله. د مقالې په خبره د جګړې له وجې شپږ زره کورنۍ بې کوره شوي چې پکې یو هم محمد خان دی. نوموړې مجلې ته ویلي افغان ملي اردو ونتوانېده چې وسلوال طالبان پر شا وتموي سربېره پر دې چې دوی ته د درنو وسلو او هلیکاپټرو کومک ترلاسه و. مقاله زیاتوي دا لومړی ځل دی چې افغان امنیتي ځواکونه د نیټو د ملاتړ بغیر جګړه کوي. د مجلې په وینا که څه هم افغان چارواکي د مرګ ژوبلې شمېره نه ورکوي خو یو غربي چارواکي نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د جنوري او اپریل میاشتې په منځ کې په جګړه کې 1300 عسکر او پولیس افسران وژل شوي او 1400 زخمیان شوي دي. دا د تیر کال تر مرګ ژوبلې 15% زیاته ده. اکانومست پر مخ لیکي په دومره لوی اندازه د زیان رسیدو سربېره هم ځینې افغانان وایي چې د طالبانو حملو ته د حکومت خبرګون ډېر ورو دی. په مجله کې راغلي د کندوز جګړه حیرانونکې نه ده بلکې د پخواني شمالي ټلوالي قمندانان هم له مودو راهیسې په جګړه بوخت دي چې د مجلې په خبره د دې معنی دا سوه چې ځای خلک له کلنګ ځورونو او انتقامي وژنو سره مخامخ دي. اکانومست په دغو کې د یوه قمندان محمد عمر حواله ورکوي چې دا دعوه کوي چې دی په خان آباد ولسوالۍ کې 400 وسلوال لري. دی وایي د ملي اردو د کومک پرته له طالبانو سره جګړه کوي او یوازې د ولسوالۍ د پولیسو مشر میاشتنی زر ډالر ورکوي. د ده په خبره پاتې پیسې دی له کروندګرو اخلي. مجله لیکي حکومت دا نه مني چې دوی ځایي ملیشو کومک کوي. په مقاله کې راغلي د شخصي ملیشو سره یوه ویره دا تړل شوې چې دوی به ګواکې په زور جنسي تیری وژنې او ولسي وګړي وځوروي خو تاوان به دا وي چې د خلکو به شایي له وسوال طالبانو سره بیا خواخوږي پیدا شي. د اکانومست مجلې مقاله مو اوریدله. هلته بیا افغان چارواکو یو شمېر څېړونکو شنونکو په بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیتونو تر شا د پاکستان لاس دی. که څه هم پاکستاني حکومت دا تورونه ردوي خو پوښتنه دا ده چې رښتیا هم په افغانستان کې فعالې وسلوالې ډلې د پاکستان تر واک یا زیات نفوذ لاندې دي او که څنګه. د مشال ریډیو خبریال مجید بابر د دې پوښتنې ځواب لټولو هڅه کړې ده.
پاکستان یو وار بیا ویلی دی چې په افغانستان کې به د امن په لړ کې د افغانانو په مشرۍ او د هغوی په خوخه د هرې پروژې ملاتړ کوي. تیره ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله هفتوارې خبری غونډې ته د وینا پر مهال دغه خبره تکرار کړه.
موږ ژمن یو چې افغانستان سره خپلې اړیکې پیاوړې کړو او زمونږ مشرانو مخکې هم دا ویلي دي چې په افغانستان کې امن نه یوازې د افغان ولس په ګټه دی بلکې د پاکستانی ولس سره سره په نړۍ کې د امن ثبات لپاره هم ګټور دی.
خو پوښتنه دا ده چې دا مهال په افغانستان کې کومې وسلوالې ډلې خپل فعالیتونه کوي په هغوی پاکستان څومره واک لري؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې د افغان چارو کارپو رحیم الله یوسفزی وایي
پاکستانی حکومت خپل دا خبره کړې وه چې د دوی رابطې دي د افغانستان طالبانو سره او دوی ویل چې استخباراتي ادارو دا کار دی چې هغې د هر چا سره رابطې وساتي او دا په صحیح وخت باندې استعمال. نو دې خبره په وجه باندې هم دا شک کېږي چې د پاکستان د ادارو ډېرې نږدې او کلکې او زړې رابطې دي. خو دا اوس د پاکستان حکومت یو امتحان شروع دی. افغانستان حکومت خو دا وایي چې نه، دا بالکل د پاکستان په کابو کې دي. پاکستان کې څو غواړي نو کېدی شي.
دا مهال په افغانستان کې د افغان طالبانو ترڅنګ یو شمېر نورې وسلوالې ډلې هم وسلواله مبارزه پر مخ وړي. آیا له افغان طالبانو نه پرته پاکستان په نورو وسلوالو ډلو هم دومره اثر لري چې په افغانستان کې یې د امن په مخه وسلو ایښودو ته مجبور کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په کابل کې د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی وایي
چې په پاکستان کې دي او هغه وسلوالې په افغانستان کې دي په ټولو کې پاکستان کنټرول نه لري. اما په شورای کوټه باندې او په افغانی باندې کنټرول به لري پاکستان. د ګوبېدلې په شهر ته نو په پلي و څومره مطرح دي او ایسای او دوه کې پاکستان کې صداقت دي څومره خو کولای شي چې افغانی ته ووایي چې نه کبال نه وځه.
خو کارپور رحیم الله یوسفزی زیاتوي چې یوازې خبرې اترې د افغان شخړې د حل لپاره کافي نه دي بلکې د په خبره افغان او پاکستاني حکومتونه باید د افغان امن لپاره یو جامع تګلاره ولري.
خلک افغانستان کې د افغانستان حکومت په فیصله کوي چې هغه څنګه دا خبرې کول غواړي. هغه د افغانستان طالبان له څور کې افغان طالبان به څه غواړي څه به نه غواړي. ټول خلک دا وایي د پاکستان نه والا چین پورې او د امریکا نه والا ایران پورې
دغه روغه جوړه کیږي پریکړه کیږي دغه مشري به افغانان کوي. خو د افغانستان حکومت ما په خیال ما تر اوسه پورې داسې څه پلان نه ښکاري چې مونږ ته معلوم نه وي، هغه میډیا کې راغلي وي. پاکستان هم داسې څه پلان نه دی ښودلی.
که څه هم دواړه هیوادونه د امن په لړ کې یو بل ته پیغامونه ورکوي، خو تر دا مهال څه عملي ګامونه نه دي تر سترګو شوي. او په دې نږدو کې د امن په لړ کې د ګاونډي او سیمه ییزو هیوادونو لخوا پورته کړل شوو اقداماتو نتیجې هم لا مخې ته نه دي راغلي.
د مجید بابر رپورټ مو اوریدلې. اوس هم له دې سره د دې غړې خبري برخه پای ته رسیږي، خو اونیس پروګرام پام کول لرو چې تاسو ته امان الله نصر وړاندې کوي.
خبرونه او فریادونه
دا رادیو کمال دے گرانو پکتارونو کی ولاړو سرگردانو لډيري گرمۍ نه پخپل خلو کی لندو بی بارانو اوریدونکو د ګورګین مرچکی لخوا دومره سلامونه اومني لکه د وزیر خزانه اسحاق مار لخوا ټیکسونه په اسمبلی کی د وزیرانو سیټونه د اپوزیشن والا بیلونه د فارغ سیاستدانانو تقریرونه د سکیورټی فورسز اپریشنونه د دم او دارو والا چاشتونه د دو نمبر ملا ایانو تاویزونه د پرایویټ اسپیټالونو فیسونه د کمپیوټرانو انجکشنونه او دومره دواګانی ومني لکه د بیګم او مور غیبتونه د ماشومانو د پرایویټ سکول فیسونه د وابډال لوډ شیډینګونه د کلو پرودونو باندې جمپونه د تبریز مشرب کیسونه د التواف حسین ټلیفونونه په پولینګ بوت کی جالی وټونه د حیران خان ناری او ټوپونه او د عوام و غریبانو شکایتونه فریادونه درخواستونه او تمی امیدونه. نو ګرانو وګو او تګو اوریدونکو، شکایتونه امیدونه خو زمونږ ډیر دي، خو تر ټولو لوی امید او شکایت د حکومت نه په ګرمۍ کې د اوبو د نشتوالی وي. های های چه زمانی وی، چه گدرونو، چه کاریزونو، چه چینه وی او چه دیدونو. گلنار بیگم مسکینی بویل ده منگی غاره میشنه لمن میسپی نکنه بل پا غاره می زنگی گی تاویزو نکنه. ده منگی وی ده منگی یا بی ویل گدر تزم راپ سیراشا منگی می دوادی نریم لامی ما تاوی نکن. های های چه زمانی وی، مینوا دیدنونو منگیو پا منگی کی با پراتی وی، نه ایزیلو دونو نه پده وی. گدرونه وچ شو، کاریزونه ختم شو، او با ادره دی هغه مس دریابونه ساړه شو. دا ولی دا پته او دا چا راشه چی ورشو وزیر دریابیات کاریزات او دیمیات چی دا وقت یو گربریشن تراغلی دی دا تو تکی چکری سر ناست چای شڑپی.
وزیر پانی او بجلی سیب کچیری تا دا چای سڑ پلی بی نو مونگ انٹرویو شروع کرو.
او جی بلکل، ولی نا ولی نا بازر کی می در دیر و روز و فست دوم را دیری چای پیوز ایلی دیلی دی نو بخن گوارم جی تاسو سوی.
ولی تاسو تا چای هم نرسیگی، من خواوری دیلی دی چه تاسو تا بوتلان.
آی آی بوتلان دا چای زای چر دنیسی کنا. او چای چی اوبه نوی چای با پخی گی سنگا. تاسو خو خوش قسمت هست چی پا یورپ کی ناز گرد، نه ده اوبو کمیشته، نه ده بجلو کمیشته، نه ده گیزو کمیشته، نه ده روپو کمیشته.
نه نو پا تاسو ستک سمشوی ده خو جوڑ که دیمونه خوندی که ده بارانو او ده واوری اوبه پندو نرازی خوڑل کیگی اوبه و رز پا و رز لاندی روانی دی.
های های تو تکو ولی وی پجر مالگی دوڑا وی کنا. وزیر بری اعظم تا می سو زل اویل، وزیر خزانه می پوکر چی روپی راکی چی دیمون جوڑ کم، ای خوچیری دا غوی د گیډو ډیمونه دومره جوړ دي چې نه پر پوډه کیږي نه پډاله
نه نو کدا او به ختم شوي بیا به تاسو او تاسو وزیر بر اعظم او وزیران څڅکی
نه نه تاسو زموږ د پاره پریشان کیږي ما مونږ اوسم تاسو به نسکو
نو کمې او بس کوي
منرل واټر کاغه نوی وایټ واټر
او دا خلق او دا غریبان بس اس کی
شملی دی اس کی کنا کاغه نوی پی دی اس کی
او زوانی مرگی چو او با نوی نو شلومبه او پی با لکم رازی چار وی حیوانان با هم لطن دی مری
او سنو دا حیوانان او دا سار مزی مداری خو مونگ نلا خسته کنا
نا نو تاسو دا چازی مواری خسته دا
دا اوترانو چونکی نه چیلی اوټ لري او نه میخه نه د ګډ په اوټر لیست کې نوم شته دی او نه د ګډۍ نه سانډاش لختی کارډ لري او نه سانډۍ ځکه نو د هغوی غم زما په سر برا چاو دریابونه ما نه دی وچ کړي بیبي او نه بارانونه ما در وړي دي ما خلکو ته وایي چې درختی کاټ کړي زر زر فوټه برمې ولګوي په مځکه کې چې درختی کاټ شي د مځکې د شکم اوبه راوباسي نو بارانونه خو به ختمیږي او چې سر اورېږي د هغه دپاره بیا ډیمونه نشته
نو اوس به دا خلک څه کوي
کډه به کوو کنه
کډه
هو کنه هسې هم مونږ په کډه عادت یو کله له سوات نه کډه په سر مردانه صوابې ته کله له وزیرستان نه کډه په سر بنو او ډېرې ته کله له کراچۍ نه کډه په سر کوټې او پېښور ته کله د لر نه کډه برته او له بر نه بېرته لر ته ایوه کډه بیا دام سي وای اې ګناه اور سي هغه ګانا دې نه دا اورېدلې وای کډې به چرته ګرځوي نه د باران شپه ده بابا یا بانش پدا دا مسافرو هاو کنو
ای لگ دا خدای و ویره گی دیمون جوڑ که چه او با بیر ترا بالا شی
های های تو تو کو ولی سر نخلاسه وی زمون خلق پا عباده یدو خوشاله ندی یو زیت ورغلم ماول دیم جوڑوم وینا ماول ولی وی زمون ما شمان دیر شیطانان دی که دیم جوڑ شو دوب بشی بلکلی تا ورغلم ماول دیم جوڑوم وینا مالولی وایستاسو د ټیکدارانو د خانه خراب شي یو کال یې دلته ډیم جوړ کړی و سیمنټ یې کم پکې اچولی و ډیم چې له اوبو ډک شو رامات شو نه وړه را پاته شوه نه زړه ټول یې یوړې د کراچۍ په سمندر کې وغورځولې اوس نو کوو خپله ګزاره
نه نو دا ډک څنګه شو بهرانو نه خوشته نه
همسایه تو ته کو همسایه په یوه همسایه کې مونږ روغ زړه نه دی پرېښي هغه لوړ دی مونږ لاندې یو چی سمرو اوبه پکار وی اغا واخری باکی پا مونگ را پریگ دی بس چی دا چا لامبوز دوی اغا بچ شی چی نیویز دا اغا پوچ شی بل زای ما ارتوی چی دیم جوڑم ولنا ما وی ولی وی پا دی دیم که کپشی ولوی دل یا بل زناور و رول بدی نو خود دیم خوب مردار شی کنا آسا خو خد مولوی صاحب وی چی سل بالتی زینه و باسی صاحب آلال شی خود دا دیم دا ڈیم بد مونگ سرنگ خالی کو سو بالتے بزینی باب
ہائے ہائے وای چی مشر غمبر شی اختر بے مازی گر شی زم وایم وام دا خلق بلتن دی مڑا شی پنل کو کے خو ہم بنا رازی کنا
ہائے ہائے لطاس سر خونا وچا خوڑل کی گیا اونا لندہ چی پنل کو کی اوبر آئی لکو وای دا خو خرابی اوبی دی دا گٹران اوبی دی چی نیر آئی لکو بیا گلے او شکایتو نا او بیا تاسو نه دلی دلی چه او بر آشی پا نلکو کی گرد و بالتانو پا کتار کی ارتهی شوی پا نمبر جنگ یو بل ترغارو نیولی د دو روپو او بوی د زر روپو جامعه سیری
ای گرگینا دا او باسی ده ستیدیو نا دست ما پلار والا که ملامت کی ده ده نوران دی چه ده فراغو با هم بندی شی بی تای پارسل که ملک نا پرسان تا
نو ګرانو وګتوګو د خالی بالټۍ سره په کتار کې ولاړو د اوبو په انتظار اوریدونکو د اوبو نشتوالی که نور څه ګټه ورسول او کنه رښتیا هم د ډیرو تربورانو تر مابین د مځکو او اوبو په وار او نمبر په جنگ او جګړو کې ډیر لوی کمی راوست ولی چې کم وخت سیندونه بهېده مندونه بهېده کاریزونه ژوندي وو هغه وخت هم مونږ نه وو خوشحاله د اوبو پوار به سره جنگو هلکه دا په ګودر ولی ولاړي دا ستا میخه زما په ناور کې ولی لویدلې ده ستا ماشومانو زما اوبه ولی خړې کړې ستا څاروي زما باغ ته ولی راغله او زما ګیایې ولی خوړلې ده ها اوس هغه د چا خبره ده وای نه رهیږه بانس نه بجېږه بانسري نه رهیږه اوبه او نه ټوټېږه سر خپل عمل د لارې مل او اوس ملګرو د اوبو سره سره یو بل جنجال گرانی د گرانی سره به مقابله څنګه کوو بی اور به دیګونه څنګه پخو بی بجلی به لار څنګه پیدا کوو زمون په هر کار پو جناب پولاو خان توکلی صاحب دا وخت د خپلی برغزو سره حاضر دی ورته غوږ او سپګمی شي
د ځان ژغورلو تر ټولو مفیده اسانه او ارزانه طریقه دا ده چې لږ خپلې تنخواه شوروا او حلوا ته حساب وکړئ، بریک ولګوئ او په آبادۍ کې کمی راولئ. که دا نشئ کولی نو بیا لږ د خپلې ګیډې چې نه په غوښو مړیږي او نه په اوړو ډکیږي د هغې سره لږ میټینګ وکړئ، په لږ راشن یې راضي کړئ او خپله روټۍ د نورو سره شریکه کړئ. او که مونږ هم په همدغه رفتار ډبله ډبله روټۍ خوړل او ګېډه مو ورځ په ورځ په همدې رفتار د باندې راوتل او راځړېدل نو دنیا پور خو راباندې بند کړی دی. ډېر ژر به امداد زکات خیرات او سود هم راباندې بند کړي، بیا به نو انسانان او سندگان دواړه په یوه آخور کې ځانونه مړوي. اوخیاران وایي چې روټۍ دومره اوخره چې ژوندی پاتې شي. ټول ژوند د روټۍ دپاره مه تېروه ګېډوره، پریږده دا څلور څلور خمیری درې درې روشونه خو د ټوله کلي حق دی یوازې وخوړی. گرانو قدردانو پراشن پسی پریشانو د گرانه په سبب د خپلو یو درزن بچانو نه بیزار اوریدونکو، د گرانه نه د ځان ژغورلو یو ډیره معقوله او نامعقوله طریقه دا هم ده چې یا خو د متاثرینو کیم ته ورشه خپل اندراج وکه راشن پر نورو تاوان کا، او یا بیا د بابت برناکی پکاته کی د چا میل ماشا خورڅ کا او سر مخلاص وا. دا هم هغه طریقه ده چې د دالو او اوړو بیا به نورو ته معلومیږي او ته به کرار ناستی. که چه هم دغه طریقه لږ غیر اخلاقی غیر معیاري او غیر شرعي ده خو ته شیم پروف شه، یعنی که لږ ډیر شرم در کی هم شته هغه شاته که او سر مخلاصوه. هو پام کوه چې شرم ته ولا نه ګوري، وای چې شرم یې کوت بیخي خوت، غوږونه کاړه که پیغورونه په یوه غوږ اوره او تر بل یې باسه. هو پام کوه پام کوه.